ډیرو درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د پنجشنبه ورځ د 1446 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د میلادي جون میاشتې له 22 سره برابره ده. نوري اس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او ری چې تمدنن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد لاس په کار شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو نامه مشر تادامیچی یاماماتو وکړه. د وویل مو خبر شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا توکری یعنی نن. د یاماموتو تر دې اعلان وروسته د اروپایي ټولنې استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې اخیستل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د دې انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه لري، د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت او ناامنۍ هم د لارې خنډ دی. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موغیرینی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلومات رونالد کویبا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. موغیرینی په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې نوی استازی به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان سیمې پر امنیتی او سیاسی وضعیت خبری وکړي. د افغانستان ملي امنیت له شورا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې حنیف اتمر پرون د ویډیو کانفرنس لاري له مک ماستر سره د امریکا او افغانستان ترمن د نوي همکاري پر چوکاټ خبري وکړي، او هغه ورته ډاډ ورکړ چې دولت د امریکا دولت او د امریکا خلک د افغانستان له خلکو او د هیواد له حکومت سره په سختو شرایطو کې خپل ژمنو او ښه نیت ته متحد پاتې کیږي. دواړو لورو دغه راز د دواړو هیوادونو مشرانو ترمن د نږدې راتلونکي غونډې لپاره د اجنډا د ترتیبولو په اړه هم خبري وکړي. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې نوموړی د تایید رایو د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د لوړو زده کړو د وزارت لپاره ښاغلی روخان په داسې حال کې ولسي جرګې ته معرفي کیږي چې تر اوسه یو شمېر نور وزارتونه هم وزیران نه لري او سرپرستان یې چارې مخته وړي. ښاغلی روخان چې د باختر خصوصي پوهنتون مشر دی، په امریکا کې زده کړې کړي او له نړیوال بانک سره هم د کار کولو سابقه لري. او اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. ال نوري جماعت چې مناره یې ډېر لرغونې وه، د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. دا جماعت په 1221 میلادي کال کې جوړ شوی و، او د دې جماعت مناره چې د الحدیه په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. په ورته وخت کې داعش د اعماق په نوم په خپلې ویبپاڼه کې ادا کړې ده چې ال نوري جماعت د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې نړېدلی دی. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند شوی و، او له دې ځایه د خپل خلافت اعلان کړی و. کرملن د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوب ترمنځ خبرې لغوه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ریابکوب په وینا خبر ورکړ چې دا خبرې د دې لپاره لغوه شوې چې واشنګټن د سهشنبې په ورځ پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په اوکراین کې د مداخلې لپاره د امریکا له لوري پر روسیې لګیدلي بندیزونه د روسیې اته دېرش کمپنۍ او افراد هدف ګرځولی دي. ټاکل شوی وه چې د روسیې امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان د جمعې په ورځ د روسیې په سن پیټرسبورګ کې سره وګوري. یوه امریکایي چارواکي وویل چې د روسي د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحده ایالاتونو د تیر کال د ولسمشري د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په یوشت ایالاتونو کې برید کړی و. د امریکا د کورنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر جنیت منفرا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې ته په واشنګټن کې وویل
As of right now, we have evidence of 21 states.
تر اوسه چې موږ د انتخاباتي سیستم په اړه کوم شواهد موندلې دي، یوشت ایالتونه هدف ګرځېدلې. منفرا زیاته کړه چې په دې برخه کې نور تحقیقات هم روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګار وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګ کړي. د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یوه فرمان له مخې ولیعهد وټاکه او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د څلور دېرش د یو دېرش په وړاندې د تایید رایه واخیستې. پاچا سلمان د خپل وراره 55 کلن محمد بن نایف پر ځای خپل 10 کلن زوی محمد بن سلمان ولیعهد کړ. نوی ولیعهد د صدارت مرستیالي هم سپارل شوی د محمد بن سلمان بر دفاع وزارت چاره هم د پخوا په څیر مخکې وړي. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. که غوړی دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تمه ده نن د افغانستان د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي.
The Independent Election Commission will make an announcement as early as tomorrow regarding the date for parliamentary elections.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد لاس په کار شي. خو د پاکستان استازي وایي دې ته په پام سره چې طالبان د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، پټن ځایونه یې هم د باندې نه بلکې د افغانستان په دننه کې دي.
Given that large areas of Afghanistan are now under the control of the Afghan Taliban, their safe havens are inside, not outside Afghanistan.
د افغانستان دفاع وزارت هم د پینتاګون هغه راپور ناسم بولی چې وایي د افغانستان حکومت د دې هیواد په سلو کې پر 15 شپېته خاورې حاکمیت لري. دغه راز اوري چې د تاجکستان حکومت پر هغو تاجکانو چې تر 40 کلونو یې عمر کم دی سعودي عربستان ته د حج لپاره پر تګ بندیز لګولی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبروو. د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تمه ده چې نن د افغانستان د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپله وینا کې د انتخاباتو د چمتووالي پر زیاتوالي ټینګار وکړ او وویل چې انتخابات باید شفاف ترسره شي ترڅو د خلکو باور پر حکومت زیات شي. د یونما د مشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وړاندیز وکړ چې نړیوال باید د افغانستان انتخاباتو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون په نیویارک وویل باید په کورنۍ کچه د انتخاباتو راتلونکي دور ته تیاریان زیاتې شي، هم پارلماني انتخاباتو ته او هم د ولسمشري انتخاباتو ته. یاماموتو زیاته کړه چې د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې پکار دي چې د ټکنالوژۍ غم خوړل شي او په نور نړۍ کې چې څنګه انتخابات کیږي د هغوی له تجربو استفاده وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي بیا وویل چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لړۍ باید ژر تر ژره پیل شي. یاماموتو بیا د انتخاباتو ستونزو ته اشاره وکړه. د انتخاباتو وخت باید معلوم شي او ما چې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره خبرې وکړې په ځانګړي ډول له کابله بهر، نو دا ښکاره ده چې د شفافیت مسله مهمه ده او دې مسلې سیاسي بې باوري رامنځته کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د پارلماني انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې، خو یاماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د پنځشنبې په ورځ به دا نیټه اعلان شي.
That the independent elections commissions
مش خبر شویو چې د انتخابات خپلواک کمیسیون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا ته وکړي. ویل کیږي چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته 200 میلیونه ډالر بودیجه پکار ده. له اساسي قانون سره سم ټاکل شوې و چې د انتخابات د 1940 کال د تل په میاشت کې تر سره شوې وای خو تر اوسه ځنډیدلې دي.
و امر دل چې تم ده نن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د خبره د یوناما مشر تدامیچی یاماموتو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د انتخاباتو نیټه که اعلانیږي په انتخاباتو کې به ګډون وکړي او آیا اوس وخت مناسب دی؟ په دې اړه کوئ سئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د افغان بیسیم 1903 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راستولی شئ. شل دقیقې وخت لري خپل پیغامونه که مو راواستول هرومرو یې د خپرونې په پای کې درته خبرو. خو بیا هم له موضوع ډیر لري نه زو. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه مفصل خبرې وشوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد لاس په کار شي. محمود سایقل پرون د امنیت شورا غونډې ته دا خبره هم وکړه چې طالبان دې په تور لیست کې شامل شي. په دې غونډه کې د پاکستان استازي ملیحه لودی هم برخه اخیستې وه. هغې وویل چې طالبانو د افغانستان ډېره خاوره نیولې ده او خپل مرکزونه هم په افغانستان کې جوړ کړي دي. احمد شبر بیا هم له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د چهارشنبه په ورځ باندې 3 ساعته د افغانستان په اړه خبري وشوه. په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیسته و. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشي کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سایقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نقشې او د هغوی پر ضد هڅې وشي.
We have reiterated time and again.
پتیرو دو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندیشنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي. دوم له پولي پورې غاړه د تیریو مخنیوي. خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوه برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سایقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولی د 11 منټي موټر بم حمله ته اشاره وکړه چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې و. خو بل لور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل. د وویل چې پاکستانی پوځیانو په خپل خاوره کې د یاغیانو ټول پناه ځایونه ړنګ کړي دي.
That large areas of Afghanistan are now under the control of
دوی. اوس افغانستان د خاورې لوی برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان د ننه دي نه د دغه هیواد بهر. زموږ د لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول تر رسانه بیاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونی غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه تر ډېره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې او د نورو هیوادو استازو په دې حملو کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه څه ونه ویل. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي. یاماموتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په توګه د کریم خلیلي ټاکنه وستایله او ویې ویل حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي. چې په دې برخه کې د سولې د عالي شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی.
is a welcome development.
د ملګرو ملتو استازي د امنیت ترڅنګ د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت وروستۍ هڅې وستایلې. که څه هم په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي محمود سایقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټنځایونه وځپل شي او طالبان دې په تور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د سهار وو بجو 15 دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته کتنه کوو. فرشته جلال زیدی او شمیر لویډیز ورسپنو مطالب لوستل.
نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله لري چې تر امریکا باید په افغانستان کې له تروریزم د پاکستان د ملاتړ په وړاندې ودرېږي سرلیک لاندې خبره شوې ده. د مقاله په برخه کې راغلي د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو سره د نږدېوالي لامل د شو طالبانو په ګڼه کې و. امیر البحر مایک مولن چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وو، د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د استخباراتو شای لاستی. د نېشنل انټرست په حواله د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې دي. په داسې وخت کې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره د افغانستان د کړنلارې د بشپړولو په حال کې ده، باید له هغو امکاناتو چې په لاس کې دي له کمالي بندیزونه کار واخلي او د پاکستان د استخباراتو پر هغو کارکوونکو د سفر بندیز ولګوي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د نېشنل انټرست په حواله د فشار داسې ټکی باید وموندل سي چې پاکستان ته یې درد او بیه زیات وي. خبرونه وړاندیز کوي چې امریکا باید هغه مالي شبکې او بانکونه په نقشه کړي چې د پاکستان استخبارات یې په پټه کې له تروریستانو د ملاتړ لپاره کاروي. نېشنل انټرست لیکي امریکا باید په راتلونکي کې پر پاکستان د پوځي لوازمو پر خرڅولو او له هغه هیواد سره د پوځي مرستو لپاره سخت شرایط وګوري او د حقانی شبکې پر ضد د بي پلوټ الوتکو حملې هم باید زیات کړي. کنه د نېشنل انټرست په لیکنه په افغانستان کې وضعیت شاید تر دې هم خراب سي. افغانستان باید خپل راتلونکي وټاکي. د افغانستان په اړه د هافینګټن پوسټ خبرونې د مقالې سر لیک دی چې پر امریکایي عسکرو په ننګرهار کې د یو افغان عسکر پر روسي حمله یې تبصره کړې ده. هافینګټن پوسټ لیکي هغه وینه چې په دې جګړه کې بهیږي او څومره پیسې چې پر دې جنگ لګیږي ډېره لوړه بیه لري چې وي پوښتنې نسي پاتې کېدلی. پوسټ پوښتنه کوي شپاړس کاله وروسته په افغانستان کې جګړې په کومه بیه څه ګټه کړې ده؟ په 2018 میلادي کال کې افغانستان په بحران کې غرق دی. د ملکی وګړو تلفات په بیساري ډول لوړ شوی دی. تر شپږنیم لکه زیات افغانان یوازې تیر کال له خپلو کورونو تښتیدلي او وسلوال طالبان د هغه هیواد پر 40% خاوره واک چلوي. د هافینګټن پوسټ په حواله نور یوازې القاعده او وسلوال طالبان د افغانستان دشمنان نه دي، بلکې داعش هم هلته منګولي شخي کړی دی. د هافینګټن پوسټ په لیکنه دا ناکامي د زورګونو افغانانو او امریکایانو په وینه او د امریکا د خلکو د میلیارډونو ډالرو ټکس په بیه ترلاسه شوې ده.
د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور ناسم بولی چې وایي د افغانستان حکومت د هیواد په سلو کې پر 15 خاورې حاکمیت لري. د افغانستان دفاع وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې یوازې څو ولسوالۍ دي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي، بلکې د افغانستان د خاورې ډیره برخه د افغانستان د حکومت تر ولکې لاندې ده. نور حالې د حدیث پردیس پر پورکې.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت د راپور خلاف د افغانستان د خاورې پر 95% د حکومتي حاکمیت ادعا کوي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د پینټاګون هغه راپور نه مني چې ګواکې حکومت د افغان خاورې پر 15% برخه حاکمیت لري. خغلی وزیري د چهارشنبه په ورځ لازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې لا ټول سوالیو پرته نورې ټولې سیمې د افغان حکومت په ولکه کې دي. د وی په څلور د شولایتونو کې ولسوالۍ فعال دي. لوی لارې د ټرافیک پر مخ پرانستې دي. د پخپل د دې ښکارندوی کوي چې افغان حکومت له 15% څخه پر زیات خاورې حاکمیت لري او حتی د افغانستان 95% خاوره د دولت تر حاکمیت لاندې ده. پاتې نورې له لوړو ګواښونو سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت تازه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې افغان حکومت د 2018 میلادي کال تر لومړیو دوو میاشتو د افغانستان پر 15% خاوري حاکمیت درلود. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې د حکومت د حاکمیت په کچه کې کموالی راغلی او طالبان د افغانستان د خاورې پر شاوخوا 12% حاکمیت لري چې پاتې نورې په منازعه کې ده. خو له دې یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان لپاره د بیارغونې په چارو کې د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار د یو پور په خبرولو سره ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې حکومتي حاکمیت له 2015 ته پورته شوی دی. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات کمزوري حاکمیت ته په کتو د پینټاګون له لوري د دا ډول راپور خپرېدل واقعیت سره اړخ لګوي. د پوځي چارو کارپوه شهنواز سنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا چې حکومت پر 95% خاورې حاکمیت لري دا خبره منطقي نه ده.
شاید
دوی خای پینټاګون د دې ارقامو په خبرېدو کې د خپل ځان او افغان حکومت مراد کړی وي. زه فکر کوم چې دولت پر 15% خاورې هم حاکمیت نه لري. کله چې په یو ټولنه کې قانون، نظم او ثبات حاکم نه وي، څنګه ویلی شو چې حکومت په 95% خاورې حاکمیت لري؟ هیڅ کله یې نه لري. خاغلی تڼۍ د ډول راپورونو خبرېدل د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بولي او د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي. نوموړی وایي تر هغې چې خبرې په عمل ونوړي او ملي ګټو ته له شخصي ګټو څخه لومړیتوب ور نه کړل شي، په هیواد کې روان ناسم وضعیت به دوام وکړي.
ازادي راډیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کوچنی اختر ته څو ورځې پاتې دي. محدودې ورځې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي او سرحدي پولیسو ته امر شوی چې هیواد ته د پلاستیکي وسلو د واردېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د ویاندې دفتر سرپرست پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته همداراز وویل چې خلک باید له هوایي ډزو او د پلاستیکي تومانچو او پټاقیو له الوزولو او خرڅلاو څخه په جدي توګه ډډه وکړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې سوداګر د پلاستیکي وسلو په واردېدو سره د ماشومانو ذهنونو ته ستر زیان رسوي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر پر رسیدو به په ټول هیواد کې پولیس په لومړۍ درجه حساراتو کې وي او د عیدګاه او نورو عمومي ځایونو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د عام روغتیا او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو له استازو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې خبرداری ورکړ چې پولیس به د پلاستیکي وسلو له پلورونکو او له هغو کسانو سره چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې کوي جدي چلند وکړي. د وی پټول ولایتونو کې پولیس ته دنده ورکړل شوې چې په هر ځای کې کڅوک هوایی فیرونه کوي باید مخنیوي وکړي او د قانون منګولو ته وسپاري. د پلاستیکي وسایلو په اړه باید ویم چې په جدي توګه سرحدي پولیس ته امر شوی چې هیواد ته دغه توکو دراوړلو مخه ونیسي. ښاغلی دانش په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې هر کال د اختر او د ځینو ملي او اسلامي جشنونو پر رسیدو یو شمیر خلک د خوشحالۍ په پار هوایی ډزې کوي. تیر کال د پولیسو له خبرداري سره سره بیا هم په هوایی ډزو کې شمیر خلکو ته مرګ ژوبله رسیدلې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات وایي په افغانستان کې څه باندې څلورو لسیزو جګړو دا ذهنیت پیاوړی کړی چې ماشومان پلاستیکي توکي وپیري خو باید مخه ونیول شي.
دغو جنګونو زموږ ستاسو په ذهنونو زموږ ستاسو په کړنو باندې منفي تاثیرات کړي دي. له بده مرغه یو یې دا دی چې زموږ ستاسو ماشومانو ځوانانو آن د ډېر عمره کسانو له توپک سره علاقه چې دی پیدا کړې ده.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلین بیا وایي د پټاقیو د الوزولو له کبله تیر کال د اختر په ورځو کې له 500 څخه د ډیرو ماشومانو او لویانو مخونه او سترګې ژوبلې شوې وي. د عامې روغتیا وزارت د خدماتو معین فدا محمد پایکان وایي پولیس، روغتیایي کارکوونکي او نور اړوند بنسټونه هڅه کوي چې خلک ملي او اسلامي جشنونه په خوشحالۍ ونمانځي خو د خلکو مرسته په دې برخه کې ډیره مهمه ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوري اوریدل شي. د تاجکستان حکومت پر هغو تاجکانو چې عمرونه تر 40 کلونو کم دي سعودي عربستان ته د حج لپاره پر تګ بندیز لګولی دی. د تاجکستان د مذهبي چارو دولتي کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د دې لپاره کړې چې هغه تاجکان چې عمرونه لوړ دي د حج په مراسمو کې د ګډون موقع ورته ورکړل شي. البته نور جزئیات د فرشته جلازی پر راپور کې
د تاجکستان حکومت وای سرشکالی حج ته د تګ لپاره پر کاندیدانو د عمر محدودیت لګولی دی. هغه تاجکان به چې تر 40 کاله کم عمر لري اجازه نه لري چې د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د تاجکستان حکومت ویلي چې د سعودي عربستان چارواکو د حج لپاره د هیوادونو پر سهمیه محدودیتونه زیات کړي او له دې امله دوی مجبور شوي چې حج ته تلونکو کسانو د عمر له مخې پریکړه وکړي او هغو کسانو ته چې تر 40 کلن زیات عمر لري د دې موقع ورکړي چې حج ته ولاړ سي. د تاجکستان د مذهبي چارو د دولتي کمیسیون ویاند افشین مقیم د ازادي راډیو خبريال ته وویل یو اساسي دلیل چې کم خلک حج ته ځي دا د 40 د کم عمر پر خلکو بندیز لګیدلی نو له دې امله شایي یو شمېر کسان چې عمرونه یې زیات دي او یوازې تګ نشي کولی حج ته له تګه پاتې سي. د رپورټونو په حواله له تاجکستانه هر کال په اوسط ډول 6500 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه یو اوسیدونکی یعقوب ازادي راډیو ته وایي ځوان تاجکان اکثرا د خپل کورنیو لغړو سره د مرستې لپاره حج ته تلل. دا چې اوس تر 30 کلن پر ځوانانو تاجکانو بندیز لګیدلی د یو څه نارضایتي سبب سوی، ځکه هر وګړی باید آزاد وي چې دا کار وکړي. دا د خلکو حق دی. په تاجکستان کې یو شمېر خلک په دې باور دي چې د حکومت له لوري پر ځوانانو حج ته د تګ بندیز اصلي هدف یې دا دی چې په ځوانو تاجکانو کې د افراطي فکر د رامنځته کېدو مخنیوی وشي. د تاجکستان حکومت دوه کاله مخکې حج ته د تګ تر ټولو کم عمر 15 کاله ټاکلی و. د 8.5 میلیونه مسلمانانو په دې هیواد کې حکومت په ښوونځیو کې د نجونو پر پوړنې بندیز لګولی او د کم عمر نجونې او هلکان مسجد ته د تګ اجازه نه لري. په وروستیو کلونو کې د تاجکستان حکومت د بهرنیو هیوادونو په اسلامي مرکزونو او ادارو کې زده کوونکي تاجکان اړ کړل چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. رپورټونه وایي زیات شمېر تاجکان په وروستیو کلونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالو سره یو ځای سوي دي.
ازادي راډیو او ریو سم پام کړی یو ځل بیا د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصول کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. کرملن د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ترمنځ خبرې لغوه کړې. یو امریکایي چارواکي وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالتونو کې برید کړی و. او سم د ژوند رنګونو
د ژوند رنګونه
عبدالحکیمه مټر یو مټر اولمه بس تاسې خوست له بیا م مزار له تخار له کندوز له بغلان له بس لزر ډریوري راکې وسته په بیش کې رانه سي اپ کندار کې رانه سي پلیټ مټر انو زه په لزر په ډریوري د سره ولم درنیم زر څلور زر خرچ کې شپږ زر پاتیش بس په 15 ورځې کې په لاس ورځې کې 15 ورځې کې و پیرا کوم دا کاروبار کوم.
تا مخ کې ویل چې زه ناورم خبرې نشم کولای دا ولې
دلته مټران شارک لره ثبوت د څه سره ګنګ
د سې کلا کړي چې ځان دی په دی وایلی چې زه غږ نه اورم کونه یم کنه کله د سې کړي
یا د غیم دروسه نه چې کرستا سند غی غف کوله وا وا غف د غف درو اندر تل کونه خدای دې نه کړي ورو سرت ما چی ده
کله چې پلار کې راځي یوازې کملګریم در سره وي
یا یوازې یوازې یک تنه کې سپورې
د لارې کې به ویریږي نه چې سپېخه ونه شي
یا نو ول بیرې جون د افغانستان سره مونږ د افغانستان سره کله دې شي شې سپېریږي
ماشمان دی کور کې
ماشمان په کور کې دی بس یو ځای مې سپینسر دی یو ول اسکالن د واده کې اولاد شي نه لرم
سپینسر والی ورته وای
ها
سپینسر خو موږ زړې خزته وای
سپینسر نه د موږ جانه ورته وای تا دا ګرانلش ورته وای
ځینې خلک داسې مثال چې وادو کې چې ډېر وخت اولاد نه شي بیا بل خزه کوي کنه ته خو بدانیت نه وکړای
کو قدرت نه لرم پیسې نه لرم کنه کوم یا څه ګرځم کده یو چارزان به مې دانه پیدا
ولې مخپله تداوی نه کوي ولې ګرځې نه چې خدای اولاد درکې
نو هډیر ګرځیدلم ډیر دوایم کړی دی او واته لا کال دی په دوا ور سکلی دی نو خپل ته پیسه لاله وړ نه ده سه خالق پیسه لاله نه ده کړی چې پیسه لاله وس خپل خالق درکې بیا دوا او بیا شو بیا بعد
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله کاکر له هلمند لیک زما په فکر کې په انتخاباتو کې شفافیت راشي ډیر بخي او موږ باید په انتخاباتو کې ګډون وکړو. نادر له خوسه خلی کې افغانانو په خوایا په انتخاباتو کې ګډون کړی او اوس هم کوي او بیا به هم وکړي. دوی پودي چې انتخابات مهم دي او خدای وکړي انتخابات په شفاف او د امن فضا کې تر سره شي. نصار افغان لیکي شفاف انتخابات د افغانستان لپاره ضروری دي. رحمت الله عارف باید بیالی که چه ده ولسمشری انتخابات ده هم ورسره یو زی تر سرشی. سید رسول رسال کندهار لی که زی پا انتخابات که گردون نکو میلت نده خود علی. پا هر صورت فضلی لننگرهار لی که ده انتخابات و وقت شرایط برابر دی خود بودجه برابر و لو ده تکنولوژی نکار اخستل باید پا اول سر که وو سی. حسنه بیا چه ده نور انتخاباتی دورو پر رقم جنجالون و نشی. لطاسو یو دنیا مننه چې د موضوع په ارتباط مو مکتب پیغامونه راوسته ول کور مو ودان پیغامونه